کابل کې لس بجې شوې. په رواني وسعت کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ، خو تر هغه مخکې خبرونه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناق افغانستان خبري اجانس په محلي رسنیو کې د خپرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوي چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي، چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورد ویان صاحب نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15مې تر جنوري 2مې نیټې یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500 لوبه د روانې چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شل ورځې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانې په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی، خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي.
پرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په ډاربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لږ تر لږه 30 پاکستانی پوځیان ووشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د ډاربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت تروان و چې د بلوچستانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسی په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره راسره شریکه کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونه کې راسره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار راسره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنګیم د پاکستان او د طالبانو تر منځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل. تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نه شي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزان تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاند هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نن د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زهره بلوچ هغه خبري غونډه کوله داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو وار بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیس یو هغه دی پاکستان ته ورس پاری دغه پیخه د دربان چې کم پیخه د اسمر خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاری او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه امیر خان متقی چې دا کم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لري کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی ذبیح الله مجاهد هم وروسته کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی نو هغه د دې مخه ولې نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو همدا غزې نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کومو د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوې دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو انتقامي بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي او لدې صاحب د د په وینا د سکسي په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې سره.
نو پاکستاني رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر د غي مشر مشاهد حسین هم به دا خبر ورکړه چې کې دی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړ نو هغه ویل اوس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی نو هغه و چې کې دې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زمنګ د امریکای د یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترګري هغه په شریک باندې منګه هندل کو نو هم اوس دې لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب د ترګري په ځای جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېری حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته دی. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ورنه کړه اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چېرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه که دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بی پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پارته یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبره حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلیتي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانی نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
پاکستان وزیر اعظم وار وار چکم نگران وزیر اعظم طالبان سره یوازینی لار ده تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چکم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کی دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره خبرې وشوې، ترک طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د ترک طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو. دغه سری د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاد وی د کله چې سبان د توکا لمخ کې طالبانو کابل ونی ول هغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوڅ یو مشرو تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو. ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی
نه دی، نو دغه خبره زما په یاد شوله. هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر بوګر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستانو سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم دوی خو غوښتنې ډېرې سولې سي دي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای د دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړي، هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو. دا څرګندونه سره اورو
په ټولو نه غټ سمګلر، په ټولو نه غټ ډاکو، په ټولو نه زیات بدماش، په ټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن افسی هم بے وسادا نن افائی هم بے وسادی نن هم نور داسی لیویز هم بے وسادی دا پاکستان دا فوج نا علاوہ چو چومر سیکیورٹی داری دی دا طول بے وسادی اگا موجو پیجنو دی مشترا مخامخ شی ایوان چو پا فوج که دا ننا کتاسو تا پکر وی دی مشترا ملاوی جی را ملاوی جی پشتنو هم یو سوچ اختیار کری دی پشتنو افسرانو سپایان هم پا دی بانی پوشوی دی چو دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دے دا دے ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابر والی فوج ندے دا صرف دا پنجاب دا فوج کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی تم چی چمرا زولوی تم چی چمرا تکوی تم چی چمرم تخفا کوی پا دے باندے مش خوشحالی جو آ پا دے باندے چه ده مش روح تا تسکین وشی چه ده مش دشمن معلوم دی ده مش روح تا تسکین وشی چه مش دشمن پیجندل ای دی تا با دیر آتاوه پا چه کل ازا ریماند بانه وم دلاسون ای را تدلی و دیر آتاوه چه افغانستان دیر در بانه گران دی ما ورتاوه چه کازه در تاوه ما چه دیر آبانه دیر نا دیر نا دیر آبانه گران دی
دا ده علی وزیر خبری وی په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو 40 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه همداراز د شوروي اتحاد قواوې چې له افغانستانه وتلې د بنانسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونشوه خو بیا بېله خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي څرنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې موږ باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړو بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي دوی داسې نه غواړي چې علاحده دوی ځان ته هېوادونه کړي چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي زمونږ حق راکړي مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب نو مشکل دلته دی اوس دا
او به خیستاز خبره پر کوم خو پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبر وکړو نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پریښودل شي، دوی پکې د خپل خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او غوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوس کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنگ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادۍ غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کړه، دا خبرې نن سبا روان دي په پاکستان کې که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار به حال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت ته څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، داسې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پاتې شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب صرف لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي، اوس خدا وایي چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه، سټریټیجیکي جوړتیا چې کومه پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې، په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زماره خبر ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او هغه په خپل حالت باندې پریوي، په خپل بهر ته ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پیک کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خپرې شوي دي، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیان آوره وسی. یوازینی لار دا دی چې اول خو دغه نظامی د پاکستان نظامیان د پومرکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي، متاسفانه په پاکستان کې ملکه افغانستان زمون تیر نظامونو غوندې فساد ډیر زیات دی. هغه دومره فساد پیښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نشئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي، نو بیا دا په اساس یو تقسیم اوقات په اساس یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږه شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ. خو منظور پښتین ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي، او چې زمونږ کوم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې، هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي؟
د دې نه به پښتنې ګرویجنې کیږي، لکه دینه مخکې دا په جسماني ریمانډ سپارلې، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا ساس ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي، اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې
وو.
د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم زون مشران وو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زارې مينتونه هر څو ته وکړل منګ نه مني، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅ لار خپلولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دي. دویل چې بنگالانو څو کړل د پوس سره، منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې کوم څه مطلب دی؟ قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکولې، چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکولې چې څوک یو تقریر وکي او خبرو وکي وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نشي کولې.
اتمر صاحب ډیره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لا ورېزون کام مننه دوی هم چې دا بحث تر دې شپې را سره ولید. تر بلې خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملمه.
السلام علیکم، د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د آزادی ملمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایست چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانا ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتون د رئیسان لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. من هغه نور بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. مشه هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې سره امتیان مرکز حقوق ده. زه وکیل مدافع شم، ما وکالت امتیان ورکاو، د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، ترڅو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلي یو طرف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته، زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده، ما تر ماستري زکړې کړې، هماغه ځوان، هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګاللې دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللې دي. او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پورې چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه وغه سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېره پیژندګلو پیدا کړه. مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو، چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې، زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې، چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه وایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو، او د فزیکو برخه کې زکړې کړې وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږدي، تر څو دا د وطن سرمایه ده، نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم. دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 4 میلیون وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم. غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم. زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړه لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، هملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرنه خو ده. او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لی بده مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوی دي، زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوی دي، په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوی دي، بدون له وزر څخه، بدون له دلیل څخه، هغوی منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوی دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوی، ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پورې تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړی، افغانستان کې لا بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش دی، یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله. دا ټول په کور شوي دي، دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ماته خو زه وځم. یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغه ځوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي، هغه د منځه ځي.
بلې صادق صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېرې وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده، د ډېرې هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغه نه پښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې هدا اقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه.
دغه ستره بدبختی ده، دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولت د افغانستان څخه خصوص دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه یې لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کینیمه چې حد اقل هغه ایج کینیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووایي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي. فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ او که وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، وی لیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېره اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساسو په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده باندې خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پوره چې زه معلومات لري موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلو او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو لپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سې پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړی ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبان د راتګ څخه خسرو کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی دی، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا دا خپل پروپاګنډا او دا خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته څه کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل اداري رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان راوست په دې باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کدرونه وباسي زمینه او ته مساعده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرداغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډېر مننه موافق اوسئ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio 24 saata